سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دا خبری مجله تاسی هم دشی بعد از ازادي رادیو پر ازادي رادیو سربیره کولای شي هم دشی بعد از ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښ باندې پړه وګوري او ووري پهله په خبرونو کو دا طالب د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې بشر متي ولوي ساده طالبانو لزندان څخه خوشی شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکس پانه باندې لیکلي دي چې متي ولوي سانن ل 215 سروز زندان تیر ول ورسته را خوشی شو خغلی وی ساده مارچ میاشتې پر اتوشتمه کابل کی ونیول شو طالبانو په دې تور لګولې و چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونې کولې متي ولوي سا له طالبانو د افغان جنونو د بهرمولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لورو پرتو سیمو ته په ورتلوي د سیمي خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې جنوني خونځي ته پریږدي طالبانو له رسمن د وی سا د خوشی کولو په تړه او اتسنې دی ویلي پاکستانی چارواکی وایي د افغانانو په ګډون د نا قانون بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی نن په اسلام آباد کې رسنیو ته کړی دی هغه ویلي دا یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لاوله ژمن و چې نا قانون کډوال به له پاکستانه باسي پاکستانی چارواکی ویلي دی چې د دوی په خبره د نا قانون کډوالو د ایستلو د پروسی په پیل کې به د کسان موقتی مرکزونو ته بیایي او ترڅنګي هغه خلک چې په خپل خوخه وزی همکاري به ورسره وشي اندیښنه ده چې 1,000,000 اوله که افغان کډوال چې د راپورون له مخې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ریپورټر ریچارډ بینډ د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبر پر مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندیښنه وښوده او له پاکستانه یې د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امینی ایالت کې وسلوال بریدګر په ډزو سره لکتر لګه 22 وژلی او لسګونه نور ژوبل کړی دي بریدګر د امینی ایالت په لویسټون خارګوټي کې په یو بار او د پالوینګ په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې ډزې وکړي مین د امریکا په شمال ویدیس کې یو لری اپروت ایالت دی چې له کاناډا سره نږدې سرحد لري پولیسو د رابرټ ګارډ په نوم په یو څلوېښت کلن کس باندې شک لري چې بریدي کړی دی امینی ایالت لزګونه پولیس او امنیتي ځواکونه رسیدلې دي د بریدګر د لټون لپاره هم عملیات ثقیل شوې دي او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن انګلستان او سریلانکا سره لوبه لري دا لوبه د بنګلور پیالت کې هم د شپه روانه ده تر دې ورځې مخکې استرالیا هالند ته په 309 منډو ماتې ورکړې وه په نړیوال جام کې هند خپلو 15 سیالیو په ګټلو لس نمرې لري چې په درجه بندۍ کې په نمړي مقام کې ده تر دې وروسته جنوبي افریقا او نیوزیلند له 15 څخه څلور سیالۍ ګټلې دي خو سویلي افریقا د منډو وروستۍ تناسب زیاتوالي له کبله پر دویم او نیوزیلند پر دریم مقام دی استرالیا په شپږو پاینټونو پر څلورم او پاکستان په پنځو نمرو پر پنځم مقام دی افغانستان هم له 15 څخه دوه سیالۍ ګټلې دي څلور پاینټونه لري خو د کم رن ریټ له وجې پر شپږم مقام دی د افغانستان بل لوبه د اکتوبر 13 له سریلانکا سره ده افغان لوبډله خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان وګټله چې په پراخه کچه باندې افغان لوبډله ورسره وستایل شو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 را پیل شوې دي چې پایلوبه یې د نومبر په 19 وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو وړاندې پر سره په خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو هیوادونو پیلامه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه دي چې هغه اصول او مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو غړي هیواد په توګه یې دوی مکلفیت لري نه چې په دغه اعلامیه کې د افغان ښځو د وضعیت په اړه نور څه راغلي دي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روسي او څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي دا چې دی طالب ډیپلوماټ څوېلې دی او د خلکو خبرګونونه ورته څه دی په دې هم درته روسي جزئیات لرو د بلوچستان په پښتون میشت سیمه چمن کې د سوداګرو اعتراضونه شپږمه ورځ ته غزیدلې دي د شې سوداګرو د څل لپاره اعتراضونه کړې دي او غوښتنې څه دی په دې هم درته روسي جزئیات لرو همدارنګه د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې ته به هم تم شو چې اسرایلی ځواکونه په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړی دي دوی ویلي دي چې تر اوسه یې د حماس یو شمیر مرکزونه هم په نښه کړی دي د دې جګړې د قربانیانو وروسته شمیر به هم له تاسو سره شریک کړو همدارنګه دا چې همدا شی بعد استرالیا په بخښنې سره د سریلانکا او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده د دې لوبې جزئیات به وروسته درکړو تر مطلب هم شته ملتیا مواړه
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي دا تعلیم د حقونو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متي الله وی ساده طالبانو له زندان خوش شوي دي ورزو صفي الله ستانګزي ته چې په ډېره نور چوسيات راکړي
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسي
د تعلیم د حقونو فعال او د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو له زندانه خوش شوې ده قلملار ټولنې په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي چې متي الله ویسا نن له 215 ورځو زندان تیرولو وروسته را خوش شو د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا هم ازادي راډیو ته د هغه د خوش کېدو په اړه په یو پیغام کې وویل
متي الله ویسا د اوو میاشتو زندان تیرولو څخه وروسته نن یلاسو دغه په بار باندې پریکړه شوی و چې هغه نن یلاسو نو نور داس څنګه چې مثلا ناغز موږ اوس په لاندې رسنیو سره شریکو خو هغه وسی له سوي مو کمی هم هغه د عمر اداو لمخې چې کوم ادعا سوي ولا متي الله وي ساته ماغه و میاشتي تنپزي حبس ورکول سوي دي کوم چې د غلطو اداو لمخې متي الله دوی محکوم کړي او ما هغه محکمه داس خاص عدالت نه کړي ما هغه څه منلې دي
خغلی وی صاد مارچ میاشتې پورسته یو کې په کابل کې نیول شوی و طالبانو په د تور لګولې چې خپل سری فعالیتونه کول او د نظام ضد هڅونه درلودي متي الله ویسا له تعلیم د افغان جنو د محرومولو په خبرګون کمپاینونه کړی وو او لر پروتو سیمه ته پورتلوي د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو رسما د ویسا د خوشي کولو په تړه ولات سندې ویلي د متي الله ویسا د خوشي کېدو له خبره ګڼو فعالانو او د بشري حقوقو مدافعینو هرکلای کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنچ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلای کوي هغه سم د ستیل زندان د نورو بشري حقوقو د فعالانو او هغه ټول خلکو ازادي غوښته چې په خبره د خپل او نور خلکو بشري حقوقو په خاطر غاک پورته کړي او د طالبانو لخوا په خپل سری توګه بندیان شوی ریچارډ بنټ د طالبانو په زندان کې د جنو فعالانو له غېډلې جولیا پارسي ندا پروانی او رسول عابدی نمونه هم جلا جلا یاد کړی دي د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینر سمیرا حمیدی هم د ویسا د خوشی کېدو هرکلای کړي او لیکلي دي چې دې خبر تل ډیر وخت په انتظار و هغه هم د پاتې نور ټول او هغو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا په خپل سری توګه باندې نیول شوې دي طالبانو تر دې څو ورځې مخکې یو افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی هم تر شاوخوا لسو میاشتو زندان ورسته خوشی کړ بهبودی په پاریس کې یو غونډه ته ویل چې لس میاشتې یوازې شکنجه لیدلې
ما داسې احساس کوم لکه اختطاف شوی چې ځکه هلته هیڅ ډول عدالت نه و دا ناڅرګن برخلیک سره په دوه یا درې متر مربع خونه کې لیولس یا دولس نورو کسانو سره کله د داعش لغړو او کله له نورو سره ټول وخت زورولم او راته ویل ته د تلویزیون پاستي تلې زما د وهلو ډبولو ازادي درلوده
طالبان د 2018 کال په اگست کې وخت پر رسیدو د نجونو د تعلیم مخ تر ډیره ونی ولا او خزي او فعالان له یو لړ سختو محدودیتونو سره مخ کړل دغه محدودیتونو د فعالان او خزو مظاهری و پارولې او په نتیجه کې بیا هم طالبانو لدیډلې ځینی فعالان چې خزي هم پکې شامل وي بنديان کړل
صفی الله ستانگزی و چې په کابل کې د قلم لار د ټولنې مشر متي الله ویسا د خوشی کېدو په اړه باندې چوسیات راکړل بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لسو غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د بشري حقونو نقص او وړاندې تبعیض وغنده د امنیت شورا د ښځو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکو هیوادونو همداشان غوښتنه کړې ده چې افغانستان باید هغه اصول او مقررات ته تجمن پاتې شي چې دی وغړی هواد پتوګي مکلف دی. ورزو اسمت سروان ته سروان سي تاسو مستړي مشه په خیر غلي کې تاثیر ته وای چې په دغه لمیه کې د افغان خو زونجونو پر نور سره غلي دي.
ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو ول د ملګر ملتو د امنیت شورا یولس غړو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د شوزاو جنو د بشري حقوقو د نقص او پوړاندې تبعیض غندلې ده. د امنیت شورا د شوزاو سولې او امنیت اصول لپاره د ګډو شمنو د اعلانې لاسلیک کولو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ په خپل ګډ اعلان کې چې په ملګرو ملتو کې د برازیل استازي ول وسته ویل شوی چې د طالبانو لخوا د شوزاو رول محرومول شای په جنسیتي زورونه بدل شي. نوموړي وویل موږ په افغانستان کې د ښځو او جنو په وړاندې د بشري حقوقو ښکاره سرغړونې سیستماتیک تبعیض او محرومولې په کلکو ټکو غندو. دا ډول کړنې د جنسیتي ځورونې په معنا دي. دې هیوادونو غوښتنه کړې چې افغانستان باید هغو مقرراتو ته ژمن پاتې شي چې د یو هیواد په توګه غړې دی. د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي غړیو ټینګار کړی چې کچیرې د پریکړو په ټولو پروسو کې میرمنو ته ونډه ورنکړل شي دوی به له نړیوال امنیت او اصول سره مرسته ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانی وای مخکې هم ورته غندنی او غوښتنې شوې دي خو ګټه نه ده کړې. د امنیت شورا د ښځو اصول او امنیت اصول لپاره د ګډو ژمنو د اعلامیې لاسلیک کوونکي هیوادونه داسې مهال د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو سرغړونې غندي او هغوی ته د خپلو حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کوي چې طالبانو تر دې وړاندې دا ډول څرګندولې رد کړي او ادعا کړي چې ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. د طالبانو د واکمنۍ تر دوه کلونو زیاته موده وشوه خو لښ پشم پولګي پورته افغان ځونی شوانځیو او همدارس په هنتونونو ته نشیتلای دوی له زده کړو محروم دي او په عین حال کې ښځو ته اجازه نشته چې په دفترونو کې کار وکړي او یا سیاسي فعالیتونه ولري.
ډیر زیاته مننه کور ودان اسمت سروانو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغو یولسو غړو هیوادونو د اعلامي جزئیات را سره شریک کړ چې دوی یو ځل بیا غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت چارواکي طالب واکمن دي ټول هغه اصول ته ژمن پاتې شي چې د ملګرو ملتونو په توګه باندې د یو هیواد هغه ته مکلف دی او ژمن ورته پاتې کیږي. اوس هم ورزو په ګوندی پاکستان کې افغان کډوالو ستونزو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه د طالبانو د حکومت دیو ډیپلوماټ روسي او څرګندونو خبرګونونه راپارولې دي. د خیبر پختونخوا ایالت لپاره د طالبانو د حکومت سرپرست جنرال قونسل چې د هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لرم او دا د پاکستان کورنۍ مسله ده. دا د هغه څرګندونې دي. د پداسې حال کې دا شو د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن رسنۍ ته ویلي دي چې د افغانانو په ګډون د دې په دې هیواد کې ټول نه قانونه کډوال به له دې هیواده د دې میاشتې تر پایه وته وخت ورکول شوی دی چې له دې هیواده ووزي. ورزو سنا کاکړ ته چې په دې اړه نور څه زیات راکړي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې نه قانون افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدونکی دی، د کډوالو په اړه د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلوماټ روسي او څرګندونه یو شمېر خبرګونونه راپارولې دي. په پېښور کې د طالبانو حکومت قونسلګری سرپرست حافظ محب الله شاکر ویلي چې د دې هیواد څخه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه کوم اعتراض نه لري او دا د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. خو د سیاسي مسایلو شننونکی عصمت قانع د طالبانو په ډیپلوماټانو انتقاد کړی او په خپل لیک کې لیکلي دي چې د کډوالو لپاره نړیوال قوانین شته چې باید رعایت شي. د ټولنیزو رسنیو غنو نورو کارکوونکو هم د ښاغلي شاکر څرګندونې غندلې او د افسوس وړې بللې دي. په پېښور کې پخوانی افغان کونسل عبدالحمید جلیلی موږ سره په خبرو کې د ښاغلي شاکر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې دا څرګندونې د طالبانو حکومت د لوړ پوړو مقاماتو د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د کنوانسیونونو د پروتوکول او د کډوالو د مسلاتونو سره مخالفه خبره ده. نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو حکومت اوسمهال باید د حافظ محب الله شاکر ته د غو څرګندونو په اړه له دې څخه وضاحت وغواړي. په خیبر پختونخوا ایالت کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر د چهارشنبې په ورځ د پاکستان جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا به ښه وي چې افغان کډوالو ته وخت ورکړل شي څو په پاکستان کې خپلې چارې سرته ورسوي. حافظ محب الله شاکر همداشان د دې کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره یې د یوې مناسبې لارې پر غوره کولو ټینګار کړی او ویلې دي چې موږ افغانستان ته د دوی د بیرته راستنېدو لپاره انتظامات نیولي دي. په پاکستان کې هغه افغان کډوال چې د جبري ایستلو له خطر سره مخامخ دي د طالبانو حکومت د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون وایي دا مهال باید د طالبانو حکومت د دوی څخه د پاکستان حکومت پر وړاندې ملاتړ وکړي، خو برعکس دوی وایي چې د دې پرېکړې په وړاندې کوم اعتراض نه لري. یو افغان کډوال موږ سره په خبرو کې وویل چې دا یو غیر مسؤلانه خبره ده او د یو مسؤلیت څخه تېښته ده. یوې کډوالې بیا وویل هغه انتظامات چې د طالبانو حکومت له لورې دوی ته په افغانستان کې نیول شوي دي د دوی ژوند نشي تضمینولی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختي نن په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی. هغه ویلي دا یو رنګونی کار دی، خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو ادارو او تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان نه د افغان کډوالو د جبري اخراج د درېدو غوښتنه هم کړې، خو ښکاري چې له دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بنټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان یې د نرمښت غوښتنه وکړه. مننه.
سنا کاکړو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې د هغه طالب ډیپلوماټ څرګندونې را سره شریک کړي چې ویلي وو له پاکستانه د افغان کډوالو وستل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی په دې اړه هیڅ ډول اعتراض نه لري. بل پلو بیا د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې هلته سوداګر راټول شوي دي او اعتراض یې کړی. د دغه اعتراض شپږمه ورځ ده او دغه سوداګر غوښتنه کوي چې د تګ راتګ لپاره د ډیورنډ په کرخه له دوی پاسپورټونه نه غوښتل کیږي او افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي د دې په زور له پاکستانه نه شړل کیږي. ورزو له سیمې د مشالاډیو په دې راپور کې تفصیل اورو.
د په چمن شارګوټ کې د ډیورنډ کښته نږدې د سوداګرو سیاسي ګوندونو او لغړیانو یا پندیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازم کولو پر ضد پرلتی چې د اکتوبر له 18 نیټې څخه روان دی.
پرلت موږ د دې لپاره لګولې دي چې کوم د پاکستان لالبړو چارواکو چې کومه فیصله کړې د پاسپورت ته دا موږ ته په یوه صورت نه ده منظوره. زموږ په افغانستان کې په ملیونونو روپۍ په حساب دي، زموږ په عربونو پیسې په حساب دي، زموږ کاروبار زموږ روزګار ګرځي د بارډر سره دي، زموږ دغه دوی مطالبه دي. زموږ چې کوم افغاني ماجر د دې ورونه دي چې په زور استل کیږي موږ بالکل دا نه منو چې په زور استل کیږي. بل غوښتنه زموږ مین غوښتنه دا ده چې زموږ پر بارډر باندې موږ پاسپورت نه منو.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو غیر ملکیانو ته د اکتوبر تر 18 نیټې پورې وخت ورکړی چې په خپله خوښه پاکستان پرېږدي او د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به پر ډیورنډ کرښه یوازې پر پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کیږي. په تېرو وختونو کې به د کندهار او چمن خلکو ته پر سرحدي دروازه یوازې پر تذکره او شناخت کارت باندې د تګ راتګ اجازه وه.
مر چار را وکچ زما په افغانستان کې مزکی دي، زمر چار را وکچ زما په افغانستان کې منډیان دي، زمر چار را وکچ زمر حالت تجارت دي. مر دلته نه پېښل لرو، نه دلته مر صنعت لرو، نه کارخانه لرو، نه یو ش روډ لرو. دلته به مر په روډو سیاست کولای شي. ما ته موټر وی راکا، ما ته ش تعلیم راکا، ما ته ش د سیاټ پاره اسپیټال راکا، ما ته امن راکا. مر د بارډر یعنی په منیجمنت په دې غزبخت کړیو مرسو کو در سو پر به مشخوار وزاري.
د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جانت سگزی د اکتوبر پر 13 مشالې ډول چې د امنیت ټینګښ او د کاچاک د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط یې شي. د اکتوبر پر 15 د جان اڅکزي او د پرلت مشران ترمنځ خبري وسوې خو څه خاص پایلې ورنکړه. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
و مورید چې پاچمن کې اوس میر سوداګرو خلکو غوښتنه کړې و چې دوی ته د پاکستان ته د وختو لپاره پاسپورت نه غوښتل کیږي او همدارنګه له پاکستانه د افغان کډوال په زور نه شړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیلي پوځیانو په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، وایي چې د حماس مرکزونه یې هدف ګرځولي. د اکتوبر لومې په غزه کې د اسرائیلو د ځمکنیو تحرکاتو خبر ورکول کېده، خو د پرون ورځ عملیات یې تر ټولو لوی بلل شوي دي. اخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د اسرائیلو حماس د جګړې په اړه پریکړه لیکونه رد شوي دي. ورزو صفی الله ستانکزی ته جزئیات راوړو.
ملګرو ملتونو کې د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه د امریکا او روسیې پریکړه لیکونه رد شول. د امریکا لخوا وړاندې شوې مسوده چې په غزه کې روان ناوړه بشري بحران ته په ځواب ویلو څرخېده، د روسیې او چین لخوا ویټو شوه او متحده عرب اماراتو هم پر ضد رایه ورکړه. د امنیت شورا لسو غړیو له دې مسودې ملاتړ وکړ. اخو د روسیې وړاندیز شوی پریکړه لیک چې د بشري دلایلو پر اساس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کوله هم د امریکا او برېټانیا لخوا ویټو شوه. دې پریکړه لیک ته د امنیت شورا نه نورې غړیو له رای ورکولو ډډه وکړه، خو روسیې، چین، متحده عرب اماراتو او ګابون یې ملاتړ وکړ. په سیمه کې بیا وضعیت شیبه په شیبه مخ په خرابېدو دی. اسرائیلو د جګړې تر بل پړاو مخکې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې عسکر یې د حماس د هدفونو د هدف ګرځولو لپاره غزه ته ننوتلي. سره له دې چې د اکتوبر لومې رئیس د اسرائیلو عسکر په غزه کې د حماس پر ضد یو شمېر ځمکني تحرکات کړي، خو د پرون ورځې ځمکني عملیات تر ټولو ستر بلل شوي. پوځ ویلي د عملیات د جګړې د بل پړاو د چمتووالي په هدف وشول. په دې سربېره اسرائیلو بیا هم د شپې لخوا په غزه باندې خپلو بمباریو ته دوام ورکړی. په دغو تازه بمباریو کې بیا هم لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو لویه بیلګه په نصیرات سیمه کې د الجزیرې د یو خبریال وائل الدهوه د کورنۍ د 12 غړي وژل کېدل دي. دغه خبریال کورنۍ چې په غزه کې خپل مخکینی کور پریښی وو او نصیرات ته تازه راکړ شوی وو، په بیگانه بریدونو کې هدف ګرځېدلې. د بمبارۍ په وخت الدهوه په خپل کور کې نه و، خو میرمن یې، یو لور، یو زوی، یو لمسی او د کورنۍ څو نور غړي وژل شوي. خان یونس ته نږدې د نصیر روغتون ته د پنجشنبې په سهار د بیگانه بریدونو ګڼ ټپیان انتقال شوي. د غزې روغتیا پالان په کمو امکاناتو د ټپیانو درملنه کوي. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداری ورکړی چې په غزه کې تیل په خلاصي دود او دوی اړ شوي چې د دې کلا بندي شوي سیمې بشر دوستانه خدمتونه د لاند وخت لپاره وزندوي. پر اسرائیل او د حماس د بریدونو په خبرګون په غزه تړانګه د اسرائیلي ځواکونو په بمباریو کې تر دې دمه د غزه روغتیا وزارت په خبره لګ تر لګ شپږ نیم زره تنه وژل شوي چې پکې 2200 ماشومان هم شامل دي. اخوا اسرائیلي چارواکو د حماس د وسلوالو په لاس د لګ تر لګ 400 اسرائیلیانو د وژل کېدو خبر ورکړی. حماس هم دارنګ څه باندې 240 اسرائیلیان چې پکې ښځې شامل دي يرغمل نیولې.
په فلسطین کې مو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې روستي جزئیات له لاس افی ولستانک زیو اوریدل. اوس هم ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو مستړي مشه بخیر اغلی. تاسو راته وایي چې د سریلانکا او انګلستان لوبه څنګه روانه ده او همدارنګه د سپورت په ډګر کې نور خبرونه شته وکنه.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دم غړی د سریلانکا لوبډله وتوانید چې د انګلستان لوبډله ته پاتو وکټو ماته ورکړي. انګلستان نن یو ور بیا ونکړی شو چې خلوب تر سره کړی. دوی یو سل شپږ پنځوس منډې کړي وي، درې شهرونه لوبه لوبولي وو او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د دوی یوازې نه مخکښ ته په هم کې چې نن بن سټوکس چې درې څلوېښت منډې کړې وي. سریلانکا ته بیا لاهیرو کومارا درې لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز انجلا ماتیوس چې ډېر وخت وروسته وار بیا لوبډلې ته راستون شوی، دوه لوبغاړي وسوځول او کرسون رنجیتا هم دوه لوبغاړي سوځولي دي. د سریلانکا لپاره که څه هم دوی دوه لوبغاړي په درویشتو منډو له لاسه ورکړل چې هغې کې د دوی لوبډل مشر کوشال مینډس او خوشال پریرا شامل وو، خو د پیل تو په هم کې پتون نساکا ورسره صدیرا سمرت وکرما وکړی شول چې وګد ملګرتیا وکړي. هر یو په خپل نوبت واویا او پنځه شپېته منډې کړي دي او په دې سره دغه سیالي وګټله. دا د نړیوال جام په سیالیو کې د سریلانکا لپاره دویمه بریا ده چې دوی دغه سیالي ګټي. خو بل لور ته انګلستان بیا یوازې یوه سیالي ګټلې ده او په دې سره دوی خپل څلورمه سیالي هم وبایلله. د نمرو په جدول کې اوس انګلستان په نهم مقام قرار لري او سریلانکا بیا پنځم مقام ته راپورته شو، ځکه د دوی نیټ رن ریټ د نننۍ سیالۍ نه وروسته ډیر مثبت خواته راغی چې دوی پنځم مقام ته راغلي دي. پاکستان شپږم مقام کې ځای لري او افغانستان بیا په اووم مقام کې ځای لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې بیا ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې ملي لوبډله د هندوستان د پونی ښار کې دا ولته نن هم تمرینات ترسره کړي دي او افغانستان به د اکتوبر په 13مه نیټه د همدې سریلانکا پر وړاندې چا چې نن د انګلستان پر وړاندې بریا خپله کړې ده سیالي ترسره کړي او دغه سیالي د افغانستان لپاره خورا ارزښتمن شمیرل کیږي.
ډیر زیاته مننه کور ودان زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل و چې د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه باندې جزئیات راکړل. اوس هم افریقا ته ورځو چې د ګینی یو زده کوونکی د دې لپاره چې د مصر په الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي د هیواد ته په بایسکل سفر کړی دی. ورځو کې صحیح په دې راپور کې وګورو.
د افریقایي هیواد ګینی یو زده کوونکی محمد شافی بری د مصر په لوی اسلامي پوهنتون کې د داخله لپاره په سایکل زرګونه میله سفر کړی دی. دا هغه ارمان و چې د قاهرې په مشهور الازهر پوهنتون کې زده کړې وکړي، خو مصر ته د سفر لپاره د هوایی جهاز د ټیکټ پیسې نه لرلې. هغه ځان ته د افریقا نقشه جوړ کړه او په سایکل روان شو. د سلورو میاشتو مزل او له وو هیوادونو تر تیرېدو وروسته قاهرې ته ورسېد. بری اوس په پورا وظیفه په پوهنتون کې سبق وایي.
If you have a dream, all things you have to do, you have to follow.
که ستاسو څه ارزو وي د هغه تکل پکار دی، ځکه چې هم دغه مو مرسته کولای شي. دا ویل چې نن زدا کوم او سبا دا نو نه، هغه چې تاسو ته لاره نسی جوړېدای، خو که یو خوب لري او باندې کلک او قوي ووسی نو خدای به مو مرسته کوي.
If you are on it, God will help you.
داغه د ورځې اوسطن سفر 12 پته میلو چې تر زنګلونو ساراګانو او ترنا ام نسیم هم تیر شو. هغه له مالی، بورکینا فاسو، ټوګو، بنین، نایجر او سودان نه تیر شو. هغه وای دوه واره په بورکینا فاسو، یو ځل په ټوګو کې ونیول شو چې هلته نه ورځې سار کړل شو، خو بیا د شپږ پنځوس ډالرو په بدل کې خوشی کړ. هغه سره نورې پیسې نه وې پاتې.
زه پر سایکل ستړی شوی وم او اکثره به په ونو بوټو کې ویده کېدم، ځکه چې په ښارونو کې به له خلکو وېرېدم. که په ښار کې وای نو غلو به رانه سایکل پټ کړی وای او نقصان به را رسولی وای.
د بری قسمت هغه وخت بدل شو چې په چاټ کې یو زایتن چې آنلاین یې داغه د سفر په اړه لوستی وو مصر ته په الوتکه کې ولېږلو. هغه د سپتمبر په 15مه قاهرې ته ورسېد او 15 ورځې وروسته ورته په پوهنتون کې داخله ملاوه شوه. بری وای د زده کړو وروسته به واپس ګینی ته ځي او ارمان یې دی چې یو لوی مذهبي عالم شي.
د پښتو خبري مجلې پای ته راورسېد. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد ریڈیو ټول کډمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه د سپیدې تو ورځې کې ځات تلم. د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته ځات لرم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساري لرونکي کسان یا هغه کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پستون کې وای نه دا چې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنست او بل وچ کلی هلمند واشیر سوري چې د ډیره ځپلې د پخوا په پرتله باندې نو بس دوی اریان دي چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټولو غاړې ته ولیدلې دي او دې ته ورخطا دي چې څه ډول یو ورځې څه ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دی. جواري هغه د پاره نسته کړي بیا هم پخې یا پروړونه چې دا هغه د پاره نسته. نو د ډیرې کسانو دا غوښتنه و چې باید حکومت ودی ته پاملرنه وکړي. ډیره ځاته مننه ژوند دی. وس
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړی اوسو او یو خواهش ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی دا تنای دی په کپنو باندې نکیږي او بل به دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په ایسه کې هم دغه پیشرفت ولرو